هم اجمل اند باشد.
ډیره زیاته مننه قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په یو بل خبرونه کې محرکلی کو، په دې خبرونه کې به واوري چې سپینه ماڼۍ غواړي د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي دفاعي تړون د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې لاسلیک شي. نور رپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم د یو سات برخه ده. پیل خبرونه کوو. پینه ماڼۍ غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي قرارداد د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې لاسلیک شي. د روسیې، چین او پاکستان جګ پولو ډیپلوماټانو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. او په جنیو کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې پرون بیا هم له نتیجې پرته پای ته ورسېدې. بشپړ خبرونه واوري. سپینه ماڼۍ غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي دفاعي تړون د روان کال له پای ته رسیدو مخکې لاسلیک شي. د سپینه ماڼۍ وایان جاش ارنست د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې د دې موافقې زر تر زره تصویب د امریکا د پلان جوړولو لپاره مهم دی.
We're pleased to see that an agreement was reached on the text. What's important now is for that agreement.
دوی موږ خوشاله یو چې وینو د دې امنیتی تړون پر متن موافقه شوه. اوس مهمه ده چې دا موافقه د افغانستان لخوا زر تر زره تصویب او لاسلیک شي. د سپینې ماڼۍ وایند سرګندونې وازی څو ساعت وروسته لاغه وکړي چې ولسمشر حامد کرزی مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې ویل چې دا سند خایي د 1993 کال انتخاباتو مخکې لاسلیک نشي. ارنستو ویل د افغانستان د حکومت لپاره مهمه ده چې دا موافقه له 2014 کال مخکې تصویب کړي. د زیاته کړه چې امریکا تر اوسه په دې اړه چې په افغانستان کې د خپل پوځي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي کنه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل وروسته په خبرونه کې خبرېږي. د روسیې، چین او پاکستان جګ پولو ډیپلوماټانو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شو ویل شوی، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په دې نظر دي چې د افغانستان وضعیت په تیره په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له دې هیواد د وتلو لپاره چمتو کیږي، د سیمې پر سولې او ثبات اغیز لري. بیان زیاتوي درې وړو هیوادونو ډیپلوماټانو یو ځل بیا د سولې له داسې یو بهیر څخه ملاتړ اعلان کړ چې د افغانانو وي او مشري هم افغانان وکړي او ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید جدي ګامونه واخیستل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همدار از راغلی دي، دې ته په پام سره چې د سولې، امنیت او پرمختګ ترمنځ مستقیم ارتباط شته، نو د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره هم د نړیوالې ټولنې نورو همکاریو او مرستو ته اړتیا ده. بیان زیاتوي چې د روسیې او چین استازي له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تماسونه هرکلی کوي او باور لري چې دا تماسونه به د سیمې پر حالاتو مثبت اغیز وکړي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. د بلغاریا د دفاع وزیر پرونو ویل چې هیواد په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د خپل ونډې د دوام لپاره په کال کې 10 میلیونه او 100 هزار ډالرو ته اړتیا لري. انجل نایدینیوف وویل سوفیا غواړي چې په 2015 کال کې افغانستان ته یو 13 غیر محارب سرتیری واستوي سو د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې او له ناتو سره د سلام مشورو په برخه کې فعالیت وکړي. نایدینیوف زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو د نوي ماموریت او په هغه کې د بلغاریا د ګډون لپاره دا پلان پر جوړولو کار روان دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې د نړیوالو شلوریز جام د غوراوی په سیالیو کې ډنمارک ته په ماتې ورکولو سره پرون خپل څلورمه پرله پسې بریا ترلاسه کړه. لوبه د ډنمارک ټیم پیل کړه چې په ټاکلو شلورونو کې د درې لوبغاړو په سوځیدو سره 145 منډې جوړې کړې او د افغانستان ټیم ته یې د 146 منډو هدف ورکړ. خو افغان لوبغاړو ټاکلی هدف د لوبې په 15 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره بشپړ کړ. د یادونه وړ ده چې افغان لوبغاړی نجیب زدران د درې څلوریزو او 15 په وهلو سره 18 منډې جوړې کړې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د نیپال پر وړاندې په خپل ګروپ کې شپږمه سیالي ترسره کړي. په خیبر پختونخوا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې د درې وسلوالو وژل شوي دي. د رپورټونو له مخې په دې حمله کې پر دې سربیره درې نور کسان هم وژل شوي. د پاکستان پولیس وایي چې پرون د انګو ولسوالۍ په اړوند تل سیمه کې د حقاني شبکې په اړوند مدرسه درې توغندي ولګیدل. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي د دې شبکې یو تن مشر ملا احمد جان په پکتیا کې د افغان طالبانو قمندان ګلشیر او په خوست کې د طالبانو قمندان ملا حمیدالله هم په دې برید کې وژل شوي دي. پا په همدې حال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان چې ګوند په خیبر پختونخوا کې واکمن دی په دې ایالت کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی او ګواښ کړی چې په سیمه کې به د ناټو د اکمالاتو لارې بندې کړي.
We've already decided we're going to block all the NATO routes and it'll be our workers part.
دی وای موږ پریکړه کړې د ناټو ټولې اکمالاتي لارې بندو دا به زموږ کار وي. خو په خیبر پختونخوا کې د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه به د پاکستان کابینه د جمعې په ورځ په غونډه کې پریکړه وکړي چې خی د پاکستان حکومت رسمند د اقدام پر ضد دریځ خپل کړي. موږ غواړو امریکا اعلان وکړي چې د پاکستان په خاوره کې به د بی پیلوټ الوتکو حملې نه کوي. دا روان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسجد له وژل کېدو وروسته دا په سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لومړۍ حمله ده. په جنیو کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې پرون بیا هم له نتیجې پرته پای ته ورسېدې. تهران ویلې وې موافقې ته د رسېدو لپاره پرمختګ چې تمه کېده ترلاسه نه شو، خو دواړه اړخونو چې نه غواړي هڅې بې نتیجې وي ویلي دي خبرې اترې مفصلې جدي او ګټورې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي امریکا، برتانیا، روسیا، چین، فرانسه او جرمني غواړي چې ایران د ایراني مو د غني کولو پروګرام ودروي. د ایرانی پلاوی د او د 15 جمعیو پلاوی د ایرانی پلاوی مشر د 15 جمعیو هیوادونو د پلاوی له مشر کاتین آشتن سره له څلور نیم ساعت پر لپسې خبرو وروسته ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د فاصلې کمولو په مقصد په هڅو کې پرمختګ ونه شو. اروپایي سرچینو برعکس ویلي چې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو یو لړ مسایل لا هم پاتې دي، نو ځکه د دوی په وینا د نن ورځې خبرې به مهم وي. په همدې حال کې د امریکا په سنا کې د اکثریت ډیموکرات ګوند مشر هیلری ریډ په واشنگټن کې وویل کله ایران سره کومه موافقه ترلاسه نه شي د کانګرس غړي به په روانه ډسمبر میاشت کې د ایران پر ضد د نوو بندیزونو د لګولو هڅو ته دوام ورکړي. د زرو په شاوخوا کې کسان نن د کیف په ښار کې راټول شول او د یوکراین د حکومت د نوې پریکړې پر ضد مظاهره وکړه. د یوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب نه کړه چې له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د سوداګرۍ د قرارداد لپاره لاره پرانیستله. له دې سره د یوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزادې سوداګرۍ د قرارداد لاسلیک وځنډېد. مظاهره چیانو نن سهار وختي شعار ورکوه چې یوکراین اروپا ده. د ارسنیات سینیوک، ویتالی کلیچکو او اولی تیانی بوک په شمول د یوکراین د حکومت مهمو مخالفو سیاسي مشرانو په دې مظاهرو کې ګډون درلود. دوی په بیلابیلو ویناو کې د نومبر په 14 نیټه د پراخو مظاهرو غوښتنه وکړه. د یوکراین پارلمان پرون هغه لایحه رد کړه چې له مخې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو ته چې اوس په بند کې د اجازه ورکول کېده چې د درملنې لپاره جرمني ته ولاړ شي. له زندان څخه د تیموشنکو خوشي کول د آزاد تجارت د قرارداد د لاسلیک لپاره د اروپایي ټولنې له شرطونو څخه دی. یولیا تیموشنکو له واک څخه د ناوړې استفادې په تور په بند محکومه شوې، خو د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په ګډون لویدیز هیوادونه باور لري چې تیموشنکو زندانی کېدل د سیاسي انګیزو له کبله دي. او په پام کې د چینن به د امریکا د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د وژل کېدو 50 تن په مناسبت د امریکا د دولتي ودانیو له پاسه ملي بیرغونه نیمکه خوبي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې مفصل ریپورت لرو. دوستانو خبرونه مو لاساده راډیو نه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالبه اوریدلی شئ. دوستانو د دې خبرونې په جریان کې به کابل ته ولاړ شو. اول ته به د لوی جرګې په خیمه کې له خپل خبریال واورو چې د لوی جرګې غونډه پیل شوې او کنا او د نن ورځې په اجنډا کې څه شامل دي. همدارنګه د لوی جرګې په اړه د یو شمېر عام افغانانو نظرونه هم درته وړاندې کوو. ولسمشر حامد کرزی وایي که مشورتي لویه جرګه له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک په اړه موافقه هم وکړي، دا سند به د جمهور ریاست له انتخاباتو وروسته لاسلیک کیږي. له دې څخه د ولسمشر حامد کرزی هدف څه دی؟ په دې اړه د چارو کارپو ازرخش حفیظي وایي
زه ګومان کوم چې رئیس غواړي د امریکایي متحد او د هغوی د متحدینو د تایید د خپل د چارچوي کاندید د حمایت لپاره راجلب.
له نوموړي سره بشپړه مرکه دراورو. او اسلام آباد ته مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت د سفر له نتایجو هم خبرو. همدارنګه به واوري چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي د 1963 کال د نومبر په 28مه نیټه د شپږ څلوېښت کلونو په عمر په دالاس ښار کې ووژل شو. د هغه 50م تلین په مناسبت نن د امریکا په حکومتي ودانیو بیرغونه نیمکه خود یو رپورټ پیل لرو. د ځوان فکر پروګرام هم مهیروي. دا د ازادي راډیو ده. دوستانو، نن د امریکا او د افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي قرارداد په اړه د سلا مشورو لپاره د راغوښتل شوي مشورتي لوی جرګې د غونډو دویمه ورځ ده. زموږ خبریال اسدالله لودین د لوی جرګې خیمې ته نږدې دی او هملته د دې جرګې بهیر له نږدې څاري. هم د اوس راسره د تلیفون په تماس کې دی. لودین صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، بیا دې هم سهار په خیر. اوریدونکو ته که ووایي چې آیا د جرګې غونډې شروع شوې دي رسمن او که نه، او د اجنډا په اړه کې معلومات ورکوي چې په نننیو غونډو کې به په کومو مسلو بحث کیږي؟
ډېره مننه انسد، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د لویې جرګې 50 کمیټو نن سهار 10 بجې خپل غونډې پیل کړلې، خپل بحثونه یې پیل کړل. موږ تر اوسه نه توانېدلي چې د لویې جرګې د خیمې دننه ولاړ شو او د ګډونوالو نظرونه راواخلو، خو له جرګې بهر مو د جرګې له 15 تنو غړو سره خبرې وکړې، د دوی نظر مو واخیست. دوی ویل چې دوی تر بېګا تر ډېر ناوخته په دې لګیا وو چې 50 کمیټې جوړې کړې. بیا د هرې کمیټې لپاره یو رئیس او یو مرستیال وټاکه. دوی ته پرون دا زمینه مساعده نه شوه چې دوی د دې سند د مسودې په اړه باندې خپل بحث وکړي. دوی ویل چې دوی به د شپې دغه مسوده کتلې او نن به په دې کمیټو کې بحث وکړي. د جرګې ډېرو ګډونوالو د دې مسودې باندې مثبت نظرونه درلودل او ویل چې د جرګې له فضا څخه داسې ښکاري چې ممکن دغه مسوده به دوی تایید کړي او دوی به مثبت رایه ورکړي. بیا موږ په دې چې د جرګې دننه ولاړ شو، هلته د کمیټې له مسؤلینو سره خبرې وکړو چې د هغوی نظرونه راواخلو په دې برخه کې. تر اوسه هم خبریالانو ته اجازه نه ده ورکول شوې. بعضې خبریالان په نوبت سره بول کېږي دننه، نو امکان لري چې له غرمې مخکې موږ هم د خیمې دننه ولاړ شو او هلته د هغوی نظرونه راواخلو. د امنیتي تدابیرو په اړه بیا سرکونه چې د جرګې خواته راغلي، دا سرکونه د ترافیکو پر مخ بند دي، عامو ترافیکو ته اجازه نه ورکول کېږي. په ښار کې هم د معمول په څېر له تېرو څو ورځو راهیسې امنیت نیول شوی دی. په لارو کوڅو سړکونو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي او هر هغه موټر چې د ښار کې تګ راتګ کوي له غوږ نه تلاشي اخیستل کېږي. تر اوسه په ښار کې کومه امنیتي پېښه هم نه ده راغلې.
ډېره زیاته مننه کوو. اسدالله لودین وو چې د لوی جرګې خیمې ته له نږدې سیمې رپورټ راکوو. زموږ خبریالان هڅه کوي چې د لوی جرګې تالار ته ننوځي او له هغې وروسته به موږ د لوی جرګې په نننی بهیر تاسو هره شېبه خبروو. له ازادۍ راډیو سره اوسئ. اوس هم د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اورو چې د لوی جرګې په اړه څه نظر لري. دا نظرونه مو له کندهار او هلمند ولایتونو راټول کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
د وخت سزمر وطن په جرګو جوړ شوی دی او په جرګو به جوړیږي آینده هم. دا تړون اتمی باید وشي، د ملي ګټو باندې باید دا خلک ټینګار ورسره وکړي او تړون اتمی دی، اتمی باید وکړي. ولې کې ونه کې؟ موږ پر خپلو پښو باندې ولاړ نه یو. موږ وجې ته ضرورت لرو، افغانان وجې ته ضرورت لري.
دا جرګه به هم موږ ورته خوشبینه یو، خدای مهربان دی چې ښې پایلې به ولري. نو خدای دې وکړي چې یو اندازه لاسته راوړنې د تطبیق وړ وي اشخاصو ته پر مناطقو باندې او پر هغه ځای باندې چې دوی یا کار ترسره کوي، په هغه کې یو اندازه د افغانستان په خیر باندې کار ترسره.
زما نوم عبدالکریم دی، د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د لوی مشورتي جرګې په اړه زما نظر دا دی، که چیرې واقع د قومونو مشران او د قومونو استازي د ټولو ولایتونو څخه راټول سي او د امریکا د دایمي اډو په اکله پریکړه وکړي، کچیر واقعي خلک وي، نو دا په راتلونکو کې چې په تاریخ کې به ثبت شي چې دغه اډه د ټولو افغانانو په خوښه ورکول سي وي. او کچیر دا قومي مشران هم د دولتي چارواکو په خوښه ټاکل کیږي او ولته لیږل کیږي، فکر نه کوم چې دا به مثبت نتیجه ولري.
زما نوم علي احمد دی ز ګرمسیل اصلي اوسیدم کوم وس پیلم د ولایت شورا کې د هلمند خلکو نمائندګي کوم د تړون په باب درتوایم چې دا د افغانستان په ګټه دی ولې په دې خاطر چې افغانستان یو قوي پښتوانی ته ضرورت لري هم اقتصادي هم نظامی هم په سیاسي لحاظ باندې نو په دې خاطر چې افغانستان یو نو نه هدا دولتداري لري نو بیا د امریکا سره د امنیتی تړون باندې د نورو مملکتو سره د قوي مملکتو سره ضرورت لري او وس یاسته د دې سره زما موافق يم چې دا تړون امضا سي ز وایم د افغانستان په ګټه به په پراتلون کې کلون کې افغانستان یو قوي یو باثباته او پر د ښه اقتصاد لرونکي مملکت اوس
امریکای چارواکي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون باید د نوي میلادي کال را رسیدو مخکې لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي پرون په خپلو څرګندونو کې چې د لوی مشورتي جرګې د پرانیستې په مراسمو کې وکړي وویل چې ښایي دا تړون د انتخاباتو نه وروسته لاسلیک شي. احمد تکلی په اړه تفصیل دروړي.
د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل امریکا غواړي له افغانستان سره امنیتي دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک شي څو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور تخنیکی چارې او پلان جوړونه پیل کړي.
The Afghan government to get this agreement.
د افغان حکومت لپاره مهمه ده چې دا موافقه د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې تایید او لاسلیک کړي. دا غوښتنه عملی دلایل لري ځکه په افغانستان کې اوسنۍ حضور د ناتو تر مشرۍ لاندې دی نو ځکه متحد ایالات په هیواد کې دننه او خپل متحدانو سره پلان جوړولو ته اړتیا لري. څو دا خبره معلومه کړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې زموږ حضور څه ډول وي. په دې اړه چې له 2014 کال وروسته به د امریکایي سرتیرو شمیر څومره وي ښاغلی ارنست وویل تیر کال د پوځي عملیاتو په اوج کې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر 3000 وو خو دا شمیر به د 2014 کال په فبروري میاشت کې 4000 ته راټیټ شي او بیا به هم په کمیدو وي او کدا موافقه لاسلیک شي نو له 2014 کال وروسته به د امریکایي سرتیرو شمیر یوازې 3000 وي خو د ارنست په وینا د دې سرتیرو دندې به اساسي توپیر ولري.
Because the war will have ended, we will not be in a situation in which
لدی چې جګړه به هغه محل ختم شي وي موږ به په داسې شرایطو کې نه یو چې زموږ خزینه او نارینه سرتیری به د کلیو او د غرونو د څوکو ساتنه کوي بلکې یو واضح ماموریت به وي یعنی له تروریزم سره مبارزه او د القاعده شبکې له پاتیشونو سره چې امریکا او متحدینو ته الهام ګواخ کوي جګړه د ماموریت یو بل اړخ به د افغان امنیتی ځواکونو روزنه وي څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی د کار د دوام لپاره لازم مهارت او تجربه لري او کولای شي چې د خپل هیواد دفاع وکړي او امنیت یقیني کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند د ولسمشر کرزي د څرګندونو په اړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې اعتمادۍ یادونه یې وکړه وویل امریکا کله چې له عراق وته نو له هغه هیواد سره هم ورته موافقه غوښته خو له دې چې د عراق لوری تفاهم ته نه حاضرېده نو دا موافقه هم لاسلیک نه شوه.
دوستانو و موریدل چې امریکایي چارواکي وایي دوی هیله لري چې د افغانستان سره به یې امنیتي او دفاعي تړون روان کال لا پای ته رسیدو مخکې لاسلیک شي. خو بلخوا ولسمشر حامد کرزي پرون د مشورتي لوی جرګې د پرانیستي په مراسمو کې وویل چې که لوی جرګه او د افغانستان ملي شورا دا سند تصویب هم کړي ښایي د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د افغان ولسمشر دې وینا دا پوښتنه راولاړې کړي چې د افغانستان او امریکا د امنیتي تړون مسله له انتخاباتو سره څه اړه لري. همدا پوښتنه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو ازرخش حافظ څخه کړي.
ښاغلی ولسمشر د افغانستان ډېر پزلوپوري او ډېر جالب وینا وو خو په اخر کې یو تناقض رامنځته شو. هغه دا و چې او سر کې دا ویل چې دا تړون ډیر مهم دی افغانستان راتلونکي لپاره او دا هم ویل چې ما په دغه کلا اسلامي هیوادونو سره دوستي هیوادونو سره او ګاونډیانو سره سلام مشورې کړې دي. یوازې ایران په دې غلطه ویل چې موږ موافق نه یو اما په شمول د پاکستان چې ظاهرا موافقې خپل وخوتله نور ټول په کلکه دغه قرارداد سره ملاتړ وکړ نو بیا په اخر کې ویل چې تاسو دا تصویب کړئ چې تصویب وکړ بیا پارلمان دې وخت تصویب وکړ زه دا نه امضا کوم چې سوچي انتخابات پر سر شوي نه وي او دا زما له نظره تناقض وو که دا قرارداد ډېر ښه قرارداد دی او د افغانستان لپاره ګټور دی. هغه حافظ ویل دي چې د کار خیر حاجت هیڅ استخاره نیست ولې بیا موږ دا وزندو
استدلال دې د څو د دې لپاره د یاد د همکارانو
زه ګومان کوم چې رئیس غواړي چې د امریکایانو تایید او د هغوی د متحدینو تایید خپل د چاند شوي کاندید د حمایت لپاره راجل کړي. داسې ما ته بریښي، زه نه پوهیم تر کومه حده پورې زما هر څه یې، ځکه چې دی په خپل خبرو کې دا مسایل څرګند یې نه کړل. اما سیاست کې ډېر شیان دي چې نه ویل کېږي خو په فراست باید درک شي. زه ګومان کوم چې د راتلونکي لپاره دا ځندول چې پاس له انتخابات معنی یې دا دی چې هغه تعهدات چې کېږي، هغه تعهدات چې د نړیوال ټولنې لخوا کېږي، رئیس جمهور غوښتنې سره باید تر څو چې عملي نه شي او عملي بڼه پیدا نه کړي تر اوسه پورې دا سند نه امضا کړي.
که په افغانستان کې دننه له کومې ډلې سره یا ډلې په خپلو منځونو کې په دې ډول سره معاملې وکړي، خو ډېر عجیبه خبره نه ده، په دیرشو کلونو کې دغه کار ډېر شوی، مګر فکر کوي چې له متحدو ایالاتو سره دا ډول لوبه څومره ممکنه ده او څومره دا امکان لري چې هغوی ومني؟
تاسو ته در معلوم دي چې مخکې هم په افغانستان کې تجربه ښودلی دي چې کله یو ملي حکومت چې خپل بین المللي پلویانو سره جنجال پیدا کړي دي عاقبت یې ښه نه و افغانستان لپاره، دغه خلکو لپاره هم ښه خبره نه و. زه هیله مند یم چې دا لوبه تر هغه پورې پرمختګ ونه کړي چې د هم د ښاغلي ولسمشر لپاره، هم د حکومت لپاره، هم د افغانستان د خلکو لپاره مضر تمام شي. دا تناقض د دې په وینا کې و کنه ډېر ښه وینا یې ورکړل، وینا یې ډېر په زړه پورې او ډېر په فصاحت او بلاغت سره و.
د ولسمشر نږدې همکاران او ملګري د ټولو له ویناو داسې ښکارېږي چې دوی په کلکه د دې تړون د لاسلیک کولو پلویان دي. تاسو وایئ چې په ولسي جرګه کې د ولسمشر له وینا هم همداسې ښکارېدل چې ډېره هڅونکې وه دې ته چې دا تړون باید امضا شي، په داسې حال کې چې ټول علایم مثبت دي او ټول چارواکي حکومت کې دننه مدني ټولنې او احزاب پرته له وسلوالو مخالفینو د دې تړون پلویان دي، بیا نو د ولسمشر ویره لڅ شي ده؟
دا ویره زما له نظره خو نه باید وسیږي، ځکه چې ولسمشر دا تقریبا بل کال چې بشپړ شي یار لس کاله د دې د اقتدار څخه تیریږي او د دې په دوران کې سره ډېر مشکلات د افغانستان ډېر قزلو پوری کالونه په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ و افغانستان د یو انزوا څخه ووتل او یو مهم هیواد شو په دنیا کې. یو چانس دې سره یاري وکړ که څه هم کې بیا فساد هم وو نیمګړتیاوې هم وي، اما په عمومي توګه افغانستان ډېر پرمختګ کړی دی او دا ویاړ دې ته رسیږي. او زه ګومان کوم چې د افغانستان خلک ډېر باانصاف خلک دي او ډېر د دوی جمعي قضاوت عدالت سره او انصاف سره برابره عدالت ده او دغه په قضاوت کې زه ګومان کوم چې دوی دغه دوران څخه سره له مشکلات بیا هم حمایه کوي.
نو بیا ولې دای په داسې حال کې چې د ټولو ملاتړ هم ورسره دی په دې کې زړه وهي؟
خو زه ګومان کوم چې د دې ترچې دغه دی چې د دې خپل ټیم د اطمینان په خاطر کوم څوک چې د دې د حمایت وړ شخصیت دی په دغه کاندیدانو کې، دا وایي چې امریکایان او د هغوی متحدین دې ته وهڅوي چې هماغه خاص دې سره هم نظر شي او هغه څوک حمایه کړي چې دی غواړي. نو ویری په دې خاطر دی چې د تجربه د افغانستان خودري چې انتقال د قدرت، انتقال د اقتدار معمولا ډیر سلامیز نه وو او جنجال سره برابر وو و هر وخت کړکیچن وو. زه ګومان کوم چې د راتلونکي ویره ورسره موجود دی او د خپل اطمینان په خاطر دا غواړي چې دا خارجان هم د ښاغلي ولسمشر د نظر څخه حمایت وکړي. زه ګو د سات وو هم دا خو په سیاست کې خودري شان نه ویل کېږي په خراسان
کې باید درک. دا افغانستان د سیاسي چارو کارپو زرخش حفیظی و چې تاسو ورسره د احمد تکل مرکه واوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو هیئت پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې ورسره وکړې. اسلام آباد ټینګار کړی چې د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی یو غړي پاکستان ته تک تایید کړ خو دا خبرونه یې تایید نه کړل چې ګوند د طالبانو له استازو سره یې کتلی دي. احمد تکل په دې اړه په یو بل رپورټ کې تفصیل دراوړي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د افغانستان د سولې د عالی شورا له پلاوي سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په دې اړه په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی شریف افغان پلاوي ته وویل پاکستان تل په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. نوموړی زیاتوي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې چې په افغانانو پورې اړه ولري او مشري یې هم د افغانانو په لاس کې وي یو اغیزمن او مثبت رول لوبولی. د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او پرون راستون شو. په دې درې کسیز پلاوی کې د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی او دوه مرستیالان معصوم ستانکزای او اسدالله وفا شامل وو. له دې مخکې ویل شوي وو چې پلاوی به د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وګوري. د تیرې اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د ولسمشر حامد کرزي د دفتر لخوا په یو خپره شوي بیان کې ویل شوي وو چې ډېر ژر به د سولې د عالی شورا یو پلاوی پاکستان ته ولاړ شي او له ملا برادر سره به وګوري. خو د ولسمشر کرزي سلاکار او د پلاوی غړي اسدالله وفا پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی له دریو پاکستاني چارواکو سره وکتل خو له ملا برادر سره د کتنې په اړه د څه ونه ویل.
موږ پاکستان کې اوله وهله د اسعای د مشر سره وکتل او بل ملاقات مو تېره شپه د بهرنیو چارو وزارت یا د صدر اعظم د مشاور امنیت مشاور سره ستراتیژي سره وکتل او نن تقریبا لس بجې شاوخوا مو د پاکستان صدر اعظم سره ملاقات.
خغلی وفازیا تکړه چې پاکستان ته د سولې د عالی شورا د پلاوی د سفر په اړه موافقه 13 میاشت په لندن کې د افغانستان پاکستان او برتانیا د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې شوې و. ملا برادر په 2013 کال کې په پاکستان کې ونیول شو او د روان کال په سپتمبر میاشت کې خوشی شو خو په غالب ګمان لخلاصون وروسته په خپل کور کې نظر بند دی. افغان چارواکي او سیاسي سرونکي په دې باور دي چې ملا برادر کولای شي د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او اسلوالو طالبانو ته قناعت ورکړي چې د سولې پر بهیر ورګټ شي.
د امریکا پخوانی جمهور رئیس جان اف کینیډي د 1903 کال د نومبر په 22 د شپږ څلوېښت کلونو په عمر په دالاس ښار کې ووژل شو. که څه هم د هغه له مرګه دا د 50 کاله تیریږي خو تر اوسه هم د دغه قتل په هکله د میلیونونو امریکایانو ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ لري.
50 کاله پخوا د 1903 کال د نومبر په 22 د امریکا د هغه مهال جمهور رئیس جان اف کینیډي د شپږو څلوېښتو کلونو په عمر په دالاس ښار کې ووژل شو. هغه د 1906 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند کاندید وو او د جمهوری پلوی ګوند له کاندید ریچارډ نیکسن څخه یې دغه انتخابات وګټل. جان اف کینیډي د 1906 کال د جنوري میاشتې په 20 د قاضي القضات آرل وارن مخې ته د امریکا د 15 جمهور رئیس په توګه د لوړې په محل خپله یو مشهوره جمله داسې وویله. دا مو پوښتئ چې ستاسو هیواد تاسو ته څه کولی شي. دا پوښتنه وکړئ چې تاسو خپل هیواد ته څه کولی شي. کینیډي و چې د خپل جمهوری ریاست په دوران کې په کیوبا کې د شوروي اتحاد د راکټونو د ځای پر ځای کېدو بحران حل کړ. د 1913 کال په جون میاشت کې جمهور رئیس کینیډي تر دې عنوان لاندې چې زه یو برلینه یم د آلمان له خلکو د ملاتړ لپاره په شوینبرګ ښار کې خپل مشهوره وینا وکړه. ټولو خپلواکو خلکو هر ځای کې چې اوسئ د برلین ټولو اوسیدونکو د یو خپلواک او آزاد سړی په توګه زه په ویاړ او افتخار وایم چې زه یو برلینه یم. په 1913 کال چې د پخوانی شوروي اتحاد او لویدیز ترمن سړه جګړه په خپل اوج کې وه هغه مهال چې جمهور رئیس کینیډي او میرمنې جاکلین کینیډي د نومبر په 22 په دالاس ښار کې په یو سرلوڅي موټر کې سپارو په کینیډي ډزې وشوې او نیم ساعت وروسته یې سا ورکړه. یو عیني شاهد د مشکوک قاتل نښې پولیس ته بیان کړې او تورن کس د لی هاروی اوسوالد په نامه وپیژندل شو. اوسوالد یو نیم ساعت وروسته چې په یوې سینما کې پټ وو ونیول شو. لی هاروی اوسوالد د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی عسکر په 1950 کال شوروي اتحاد کې پناه اخیستې وه او په 1918 کال بیرته امریکا ته ستون شوی وو. لی هاروی اوسوالد د جمهور رئیس کینیډي له مرګه دوه ورځې وروسته هغه مهال چې پولیسو له یو ځایه بل ته انتقالاوه د 52 کلن جاک روبی لخوا چې د یو نایټ کلب مالک وو په ډزو ووژل شو. لی هاروی اوسوالد د یو خبریال پوښتنې ته داسې ویلي وو: دوی له کوم حقوقي وکیل پرته ما محاکمه کوي؟ آیا تا په جمهور رئیس ډزې کړي؟
ما په هیڅ چا ډز نه دی کړی. سره له دې چې د قاضي القضات آرل وارن په مشرۍ د جمهور رئیس کینیډي د قتل د تحقیقاتو کمیسیون وویل چې په دغه قتل کې لی هاروی اوسوالد یوازې عمل کړی، خو د 500 کلونو په تیرېدو سره بیا هم دا روښانه نه ده چې اوسوالد ولې دا قتل کړی، او آیا دغه قتل د شوروي اتحاد لخوا یو توطیه وه او که د جنایتکارانو د منظمو ډلو پکې لاس و. په 1978 کال کې د امریکا د کانګرس یوې ټاکل شوې کمیټې وویل د کینیډي قتل کېدای شي یو توطیه وي، خو له اوسوالد پرته یې بل کوم کس په ګوته نه کړ. سره له دې چې د جمهور رئیس کینیډي له مرګه 50 کاله تیریږي، خو اوس هم له میلیونو امریکایانو سره په دې هکله پوښتنه شته. په سلو کې 9.5 امریکایان وایي دغه قتل یو توطیه وه.
اوس هم یو اربیا په مکړې د مهمو خبرونو سره ټکو ده. سپینه ماڼۍ غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي دفاعي تړون د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې لاسلیک شي. د سپینه ماڼۍ ویاند د څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته لاغه وکړي چې ولسمشر حامد کرزي مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې ویل دا سند ښایي له انتخاباتو مخکې لاسلیک نه شي. د روسي، چین او پاکستان جګپولو ډیپلوماټانو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلو کې خبرې کړې دي. په خبر پښتونخوا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې د یو تنلاري ملا په ګډون درې تنه افراطي وسلوال وژل شوي دي. په ژنیو کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې پرون بیا هم له نتیجې پرته پای ته ورسېدي. د زرو په شاوخوا کې کسان نن د کیف په ښار کې راټول شول او د یوکرين د حکومت د نوې پریکړې پر ضد مظاهره وکړه. د یوکرين پارلمان پرون هغه لایحه تصویب نه کړه چې له اروپایي ټولنې سره د آزاد تجارت د قرارداد د لاسلیک زمینه برابروي. او په پام کې د چینن بد امریکا د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د وژل کېدو د 50 تن په مناسبت د امریکا د دولتي ودانیو له پاسه ملي بیرغونه نیم کخوي. دوستانو، زموږه غلازادې رادیو ناوړې تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو او په دې خبرونه کې د نورو خبرو شو ریپورتونو او مرکو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼه آدرس ته ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. هلته زموږ د ټویټر او فیسبوک پاڼه هم موندلی شئ او لا خلاره کولای شئ چې زموږ پر مطالبه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا ونې په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال د اوتپان چمتو کړي.
ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو ده د خوست ګردیز ترمنځ غزیدلې لوی لار او د ترانزیت ستونزه. د باس ګډونوال مودي لیکوال او ژورنالیست محمد رسول عادل په پکتیا کې د وختون کلتوري ټولنې غړی، سمیع الله پیوند او په خوست کې د مدني ټولنو فعال ساده حیدر خیل درې واړو ته خراغلاست و. عادل سي پیل به لتا وکړو. ته د خوست او ګردیز ترمنځ د غزیدلې لوی لارې په جوړښت باندې راته وغږیږه ترڅو خلکو ته څرګند سي دغه لار له څومره وخت راهیسي د رقم په ویجاړ حالت پرته.
مننه. د خوست ګردیز لاره تقریبا 100 کیلومتر اوږدوالی لري. د دې لارې تر 2 کیلومتر په غرونو یا ناره کې تیر شوی د چغا د زادران ناره ده. او دا ناره چې دا درې ولسوالۍ د پکتیا دي او دوی د خوست دي. کله چې د ګردیز نه راووزو اول چې ناره شروع کیږي سټو کندو ورته وای دي سر ته بخیږي غن لاندې خوست چې د ګردیز په برتلای د بهر د سطح نه ټیټ دی نږدې دی. یعنی ګردیز سطح لوړه ده، د خوست ټیټه ده. خوست به همداسې لاندې کوزیږي د سټو کندو نه دغه لاره شروع کیږي نو ډېره خرابه کنډ کپر پوړي کې دوړي وي او په ژمي کې همدا دوړي چې باران واوري وشي دا په خټو بدل شي. دومره سخت خټې وي چې کله چاته موټر ور خراب شي ته ومنه چې موټر یې بند شو شپې به کې تېرې شوي دي. د خلکو سره مړي ورسره دي، هغه یو مړی خو وي هغې سره نور ژوندي کسان چې مړي جنازه یا خوست ته وړي یا د کابل ګردیز طرف ته وړي هغه خلک ژوندي خلک هم ورسره مړه شوي دي. په همدې لارې دي وجنه چې لاره ډېره خرابه وي. پوړي کې د دوړونه خلک تر پوزې راغلي دي او په ژمي کې بیا د خټونه او د لارې دي بندې دونه.
اوسې وضعیت څنګه ده؟ د اوسنۍ حالت یې اوس د ژمي ته نږدې شپې دي.
افسوس خو په دې دی چې دا د طالبانو ترتلو وروسته دا 12 کال پوره کیږي. په دې 12 کالونو کې هر کال هم دا خبره کیږي چې سږ کال به د پسرلی شروع سره سم د لارې کار هم شروع کیږي، خو هسې ونه شول لکه څنګه چې لازمه وه، لکه څنګه چې د ولس پر دولت حق لري، داسې ونه شول. اوس بیا هم 12 کالونو کې هغه ځایونه چې ډېر د ستونزو ډک دي، چې هلته ډېر خلک بندیږي، موټر بندیږي، هغه اوس هم جوړ نه شو. دلته دغه سرک د زیرشاه په وخت کې شروع شوی، د مشرانو په خبره دی او د سردار داود په وخت کې دغه کارونه سرته ورسېدل. یو هندي کمپنۍ ته دا سرک په قرارداد ورکړی شو. دا ټول په دې کې سیاست وو. هر چا چې دا سیاست جنګول هغه خپل اوریدونکي او تاسو پوهیږئ. بیا داسې وشول چې کومې کمپنۍ ته، هندي کمپنۍ ته چې ورکړل شو، تقریبا یو کال په دې تیر کړو چې هغه پخوانی سړک چې کوم ځایونو کې روغ هغه ختم کړو. مثلا د خوست د پکتیا ترمنځ پوله چې دغه د سید خیلو پول دی، هغې خواته زدران وزي ولسوالۍ ده، دې خواته د خوست دوه منده ولسوالۍ ده. د دې ځاینه تر خوسه پورې ټول پوخو او د پکتیا په برخه کې خامو. دغه شرکت چې کله کار شروع کړو، د ګردیز نه شروع کړو، د ګردیز نه هماغه سرک چې تر سټو پورې پوخو ښه جوړ تیار و، ښه موټر ته ستونزه نه وه، تګ راتګ کې ستونزه نه وه. د هغوی په ډنګولو وخت تیر کړو او دې خواته چې راوختل، د دوه منده نه ان تر خوست خاره پورې هغه سړک د لمانځه یوړو. دوی وایي چې موږ یې داسې جوړوو لکه د امریکا په سطح، او زموږ د معلوماتو له مخې دا سړک چې په د غرونو نه هم تر شوی، امنیت یې څومره چې د خلک وایي دومره خراب نه دی. خلک د شپې هم تګ او راتګ کوي. بیا هم د دې یو کیلومتر تر یو نیم میلیون ډالرو پورې ورسېدو. یو کیلومتر سړک په یو نیم میلیون ډالره. دا ټول سیاست د وجې نه دومره لوړ کړو. دومره پیسې هم په دې مصرف شوې، خو بیا هم جوړ نه دی. د سټو نه چې سټو یو اندازه جوړ شوی، دغه بیرته جرۍ پکې جوړې شوې دي په پخه سرخ کې، او هغې کمپنۍ چې د پخواني سرکونه یې وړاند کړل، هغې کمپنۍ جوړ شوی سړک د خوست ښار نه تر دوه منده پورې چې تقریبا 45 یا 50 کیلومتره فاصله ده، دا ټول دی یو طرف ته جرای دا کله چې موټر ورولوي کی بیا وتاي نه شي لکه په خاټو کې. دومره فرق دی چې ګردونه نشته پکې، نور د خاټو سره ډیر فرق نشته. بل خبره دا ده چې په سټو کې چې کوم ځایونه مهم مهم دي، هغه وسم خام دي، وسم لګ لګ کار پی روان دي. خلکو د دوکې ورکولو په خاطر خنور د ستونزو ډک سره کم ده.
پیوند صاحب، تاسو راته وایي د مدني ټولنې په عالم یاست او د لارې نه تګ راتګ هم کوي. خوست او د پکتیا درې ولسوالیو ته سي ګرد څېړي، خواک او وزز درن دي، د خلک تګ راتګ کوي. تاسو له نظر اوسنۍ حالت یو بخوانی حالت یې کړه ته پرتلک.
مننه. زه هم خپل وار سلامونه ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې عادل صاحب ویل، د دواړو ولایتونو لپاره دا یو ډیره مهمه او خورا د ارزښت نه ډکه لاره ده. پکتیاوال هم د دې لارې په جوړېدو سره بسیا کېدلی سي، او د خوست میشتي اوسېدونکي هم د دې لارې په اوسېدو سره ډېره د ارامتیا ساه اخیستلی سي، ځکه مرکز کابل ته د دوی تګ راتګ همدا ډول نور د پکتیاوال ګټه دا ده چې نږدې له پاکستان او د خوست نه سرګرم ولایت ته د سبزۍ او نور توکي وخت باندې او په ښه ډول باندې بیا د دې ولایت نه دوی کولی سي پکتیا ته یوسي. لکه څنګه چې عادل صاحب ورته اشاره وکړله، دغه لاره اوس هم په یو ډېر خراب او بد حالت کې ده. د دې درې ولسوالیو اوسېدونکو سربېره چې خوست ټول اوسېدونکو په دې لاره تګ راتګ کوي، د پلیسرات په نامه دغه لاره یادېږي، او ډېر خل ډېر وخت کارونه او ډېر وخت چارې د دې سړک د خراب حالت نه سي خوست ته یا د خوست اوسېدونکو کابل ته د تګ زړه نه کوي، یا دې لارې باندې تګ ته زړه نه کوي. کارونه ډېر وخت داسې همداسې نیمګړي پاتې کېږي. څو وارې ژمنې وسولې، څو وارې کارونه عملي شروع سول، څو وارې پیسې اضافه سولې، څو وارې وخت اضافه سو. خو بیا هم هیڅوک هم ونه توانېدل تر اوسه پورې. موږ لا تر اوسه په لامل نه یو پوه شوي چې ولې کال تر کاله، ورځ تر ورځې، یا میاشت په میاشت هغه سړک ځنډېږي، کارونه یې ځنډېږي، پیسې حتی دومره پیسې په دې سړک باندې مصرف شولې چې په دې باندې کېدلی شو څلور داسې نور سړکونه جوړ شي، څلور چنده داسې نور سړک جوړ شي. خو تر اوسه پورې هم دغه حالت چې کوم دی سړک، اوس هم په هغه حالت باندې ده. کله داسې دي د ژمي په اوږدو کې کله په دې سړک باندې لاړ شي، سړک ټول د اوبو ډنډونه دي، د یخ سانچی دي، همدا ډول جرۍ دي، او په ډېر مشکله باندې موټر دي دې لارې نه، مسافر دي دې لارې نه تګ راتګ کوي، او ډېر وخت مخکې کې ویل چې کارونه یا ډېر وخت چارې د دې سړک د خرابې له امله چې خلک دې سړک باندې تګ راتګ زړه نه کوي نیمګړې پاتې کیږي.
حیدرخیل صاحب، تاسو راته وایي تاسو به له دې لارې سفر کړی، دې کې د خلک څومره ستونزو سره مخ کیږي؟
مننه طفان صاحب، د دغه لارې د خرابوالي د ستونزو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه چې خلک کړوي او د مشکلو سره مخامخ کوي د بهرنیو ځواکونو د کاروانونو تګ دې په دې لاره باندې. زه ګردیز ته کابل ته په دې لاره ډېر ځم راځم، تل داسې شوي دي چې سهار وختي له خوسته مې حرکت کړی دی، ان د شپې تر 12 بجو پورې مونږ کابل ته خپل منزل ته نه یو رسېدلي. یو وخت چې زه روان وم په لاره کې مې ولیدل د سټو په بیخ کې چې د طالبانو لخوا په دوی باندې د کاروان باندې برید وشولو، په دې لړ کې دغه موټرو کې مسافرو کې زنانه هم بیماران هم ماشومان هم وو، بس د خدای فضل و هغه زنانه او ماشومان یو خاطر شول و مساتل څنګه تم کړل، نو دوی سره پرېخوال دوه سیمو وه ترې ووتو. یو بل خطر آی لارم د دغه لارې ګردیز ته تلم، د ګردیز نه چې کله بیرته راتلم ما سره خپل موټر وو، کورلا موټر وو، هغه نه هغه رانه یوې تیږې ووهه د ښکته نه چې دغه د موبلین کوم ځای د ذخیره د هغه یوه له هغه تیږې ماته کړله، بس موبلین ترې روان شول، موټر ځای په ځای ودرېده. مسپښین وخت وو، نو چون دغه لار خرابه وي غرنۍ سیمه ده، د شپې بیخي بیا د نورو ځنګلي ځناورو نه هم ویره وي چې خلک دړې خوري، نو دا ویره مره سره وه. په وروستیو کې بیا یو لوی موټر وو، هغې پسې موټر وتړه راغللو. نو دا یو دوه مثالونه وو، دې ته ورته بزرګونو مثالونه دي چې مونږ خلک د ګردیز خوست د کابل خلک ولوګار خلک ورسره مخامخ.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اورېدونکو، د ځوان فکر دویمه برخه ده د خوست ګردیز ترمنځ غځېدلې لار او د ترانزیت ستونزه یادوو. د باس ګډونوال مو دی لیکوال او ژورنالیست محمد رسول عادل، او د اوختون کلتوري ټولنې غړی سمی الله پیوند، د عمدا ډول د مدني ټولنې فعال ساده حیدر خیل. عادل صاحب، لتا پوښتو په دویمه برخه کې، په دې خو وغه کې د خوست ګردیز ترمنځ لار څومره ستونزې لري؟ خوست پکتیا او پکتیکا یو بل لوی ستونزه هم لري چې هغه د ترانزیټي لار ستونزه ده، د دې په اړه کراته وایي مشخص ډول.
دا رښتیا ده، خبره په ځای ده. خوست د غلام خان لارې چې د شمالي وزیرستان سره وصل ده یا پیوست دی، دلته د غلام خان بندر د ترانزیت مسله د لس کاله کېږي چې روانه ده. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه چې سړک مسله ده، د خوست او ګردیز همداشان د ترانزیت مسله هم ده. تقریبا موږ چې په رسنیو کې کار کوو، د لس کاله هر کال یو رپورټ همدا وي چې کار شروع شو کار وزنډېدو، کار شروع شو یعنی د لسو کلونو کې به موږ هر کال دوه رپورټه په دې ورکړې وي، یاره په میاشت کې نه وي خو شپږ میاشت کې به موږ خامخا دا جوړ وي چې کار شروع شو کار وزنډېدو. نو موږ نه پوهېږو چې دا څه مسله ده. د دوی ګټه دا ده چې د خوست لارا او د تورخم بندر او د سپین بولدک بندر للارې دغه په پرتلا تقریبا 250 تر 300 کیلومتر لنډه ده کراچۍ ته. افغانستان خو بهر تلار نه لري، افغانستان اکثره ضرورت چې دي د کراچۍ بندر نه دي. که چې دا لارا ترانزیت شي، د 250 کیلومتر فاصله به کم شي، مالونه به په وخت رسیږي، مصارف به کم شي او خلکو د کار زمینه برابره شي. او بله ګټه به یې دا وي چې موږ هم د څو ورځې مخکې تورخم ته تلو، د تورخم په لاره دومره لوی موټر راځي چې هلته بیا د خلکو ژوند د همدې وجې نه تریخ شوی ده چې د سړک پر غاړه که د کرغیو ولسوالۍ یا د سرخکانو په سیمه کې سګوویني یا د درونټې په سیمه کې سړک ته نږدې خلک ماشومان دومره تنگ دي چې د سړک د لاسه ژوند تنگ دی. لنډه دا وجه دا ده چې هلته موټر ډېر راځي، افغانستان ضروریات ډېر دي، د همدې لارې نه دي. دا که دې خواته وویشل شي هغلته به د موټرو ټکر د پېښې کمې شي او ستونزې به کمې شي، او دې خواته به د خلکو کاروبار چلان شي، د ملونه به ارزانه ورسېږي.
یعنی تاسو په خبره اس دلته په سویل ختیځ زون کې دغه لارې مرکز کابل ته او د هیواد نورو برخو ته هم نږدې دي، کراچۍ نه هم نږدې دي، هغه لري ساحه لري چې کولی شي په دې لاره په اسانه سره مال ولېږدي او بل اقتصادي کار جوړ.
بله بله، دلته ډېرو خلکو ته کاروبار پیدا کېږي، لکه څومره چې په نورو بندرونو کې خلک په کاروبار مصروف دي، دوکانونه مارکیټونه چلاندي، همداسې به دلته هم چلان شي، پمپونه به وي. د خوست په څنګ کې دوی نورې لارې دي چې هېواد د پکتیکا د برمل لارې نه تیریږي، د برمل د اعظم ورسک یا د ونه سره پوله لري، هغه لاره مخامخ د بنو نه داسې تیریږي. او د ټانک ډر اسماعیل خان نه تیریږي، او بله د پړچنار لاره ده چې د پکتیا ډنډ پټان سره وصل ده، دا هم درې واړه تقریبا په خپلو کې فرق نه لري چې دا څومره بلندې وي، خو د ترخم او سپین بولدک په پرتره دا لارې ډېرې مهمې لنډې، د ولس د دولت او د خلکو په ډېره ګټه دي که دا فعال شي. متاسفانه چې په همدې برخه کې هم دولت نغړي کوي او مسؤلین نغړي کوي. مونږ د ولسمشر سره یو ورځ د ناستو د خوست مشرانو د مدني ټولنې په استازیتوب مونږ هم په دې کې ګډون لرلو. کله چې له ولسمشر کرزي سره دا مسله شریکه شوه چې د خوست غلام خان بندر ده، وو چې زه په دې نه پوهېږم، کرزي په خپله وو چې ما ته یو د خوست ګردیز سرک مې هماغ ښکاري یو د غلام خان ترانزیټ مسله، جرات مو په دې ونه کړو. مونږ چې سړی به بیا د به معلوم شي ځکه چې مشران خبرې کولې، ما یو ور زړه خلکو چې دته جګ شم چې ستا په څنګ کې چې ناست دي تا ته دا مشکل نه رسوي، تا د خیر او خیرت خبره کوي، ته د مشکلو نه خبر نه یې، ته که کله پوښتنه کوي خو د خپلو ملګرو نه یې کوي، او ته دا ملګري تا ته وایي چې خیر او خیرت دی، ولس آرام دی، یعنی د خوست خلک آرام دي. د خوست یوازنۍ لاره همدا د خوست ګردیز لاره ده چې د افغانستان د نورو ولایتونو او د مرکز سره خوست تړي، تقریبا یو میلیون نفوس لري کم و زیات، دا د همدې لارې نه د افغانستان سره وصل دي. که دا لاره خرابه خوست دا معنی لري چې خوست د افغانستان یو ولایت نه دی. او د ترانزیټ مسله هم دا شان، که چیرته په دې برخه کې کار نه کیږي نو ولسمشر خو نه خبرېږي، خو هغه مسؤلین چې د ده په څنګ کې دي، د مسؤول ټاکلي دي، هغه ښه خبر دي، ښه مشکل، ښه پرمختګونه هغې ته معلوم دي، خو هغه خپل ضروریات خپل خواهشات په هغې کې نه شي پوره کولی، نو ولسمشر د دې نه بې خبره ساتل شوی دی.
پیوند صاحب ته راته وایه، عادل صاحب هم ولسمشر په دې کې پړ بولي سي، تر هغو پورې خبره تر ده نه رسیږي، دی څنګه دغومره د عادل صاحب په خبره سي بې خبره واوسي؟ په ګردیز کې هم دغسې ستونزه یادیږي، مثلا د خوست خلکو دغه ستونزه ده، د ګردیز درې ولسوالۍ اوسېدونکي سي موږ څومره خبرې ورسره کړي، هغوی وایي د زدرنمیشت ولسوالۍ اوسېدونکي سي دوی ته هېڅ پرمختیايي کار نه دی سوی، سرکې نه دی جوړ، کلینیکونه نه لري، روغتیایي اسانتیاوې نه لري. تاسو تر کومه بریده پورې دا خبره د عادل صاحب سره منه یا د پکتیا د خلکو سره، او یا دا د ترانزیټ مسله څومره مهمه درته ښکاري؟
مننه. لکه څنګه چې عادل صاحب ویلې، څو برخو کې دغه ګټه لري. یو خو کشیر دغه لارو کې درې لارو کې هر یوه لار ترانزیټ سي، سویل ختیځون خلک یو خپل کاروبار پیدا کوي، یو څوک به راځي د خپل کور مخې ته به دوکان جوړوي، یو کاروبار روانېږي، یو څوک به تیلو پمپ جوړوي، یو څوک به یو بل کار کوي. یعنې که زه ویم زرګونه خلک په دې لاره پابادېدلو سره دوی کولی شي یو کاروبار ځانته پیدا کړي. دویمه ګټه دا ده چې کېدای شي د دې لارې ډېر خلک به کوم موټرې دي، غټې موټرې څوک لري یا نورې وړې موټرې لري، یو خو دپاره به یو کار پیدا شي. درېیمه به دا چې مالونه به ډېر په وخت رسېږي، ډېر په آسانه رسېږي، لکه څنګه چې عادل صاحب وویلې، له نورو لارو نه چې دي تورخم او د کوټې لارې ده، د هغې نه دغه لارې څو سوه کیلومتره فاصله باندې نږدې دي، کابل ته نږدې پرتې دي. که په دې درویو کې هر یوه لاره ترانزیټ سي او په اساسي ډول باندې جوړې سي دغه لارې، مشکل لکه څنګه ستا وویلې مخکې چې ولسمشر ته غږ نه رسېږي، فکر نه کوم چې ولسمشر دې ټولو مسایلو خبر نه رسېږي، ځکه که خلک یې نه ورته رسېږي. مطبوعاتو دا کار کړی ده، هر وخت په هر رسنۍ کې په دې اړه باندې څنګه چې عادل صاحب مخکې ویلې چې رپورټونه خپاره شوي دي، که به په افغانستان د رسنیو په تود بازار کې د یوه رسنۍ بینی اورېدلې، دوه بینی اورېدلې، اتمی داسې یو ورځ خو به یوه رسنۍ خامخا تعقیب کړي او دا غږ به اورېدلی، د خوست ګردیز د لارې د خراب حالت یا د ترانزیټ د غوښتنې یا د غلام خان د بندر دا مسله خو به خامخا له یوه رسنۍ نه، یعنې په میاشت کې یو ورځ دا مسله په رسنیو کې تاویږي راتاویږي. نو فکر کوم ولسمشر په دې خبر ده، له ډېرو مسایلو نه ولسمشر خپل عاجز ده، په ډېرو مسایلو کې ولسمشر واک یا دا شی نه لري، واک نه لري، ځکه بودیجه تر اوسه پورې بهرنیانو په لاس کې وه، دا پیسې هغو مصرفولې. مخکې یاده سوله د خوست د ګردیز د سړک پیسې یوسایجي ورکولې، د ال بی جی شرکت له لارې مصرفولې، خو څوک په دې نه پوهېدل چې ال بی جی څه کار کوي، څنګه کار کوي، پروپوزل څنګه ده، په کوم ډول باندې جوړېږي، په څومره وخت کې جوړېږي. اوس هم نه اوس تر اوسه پورې د لانه د معلوماتو خو مخکې مې ویل چې په دې تیر کال کې افغاني شرکت ورکړل شوی وو او دا د پایدامي وزارت له لورې د پیسې منظورې شوې وې خو هغه هم تر اوسه پورې غوم هغه چې لازم وکاري ونه کړ اوس هم بهرنیان په دې مسایلو کې ښکیل دي دخیل دي خو ډېر سي وزنډېدلې پروس کاله پورې ډېر کارونه دي بهرنیانو په لاس کې وو پیسې غور کولې هیڅ چاته دې په اړه معلومات نه و چې څومره پیسې دي په څومره وخت کې جوړېږي ولې نه جوړېږي چا دې پوښتنې حق صلاحیت دا یو هم د چا سره نه وو او نه دا کولی شو چا نه وپوښتي چې ولې دومره پیسې په مصرفېږي او ولې نه جوړېږي دغه دواړه مسالې وي خو موږ امید لرو چې څنګه د دوی ژمنه کوي په راتلونکي کال کې حتمي کار شروع شي او حتمي بیرته کارونه سر ته ورسېږي او دغه 2.5 کیلومتره سړک پاتې ده په خراب حالت کې دا زر تر زره جوړ شي
مننه ایدرخیل صاحب پیوند صاحب وویل چې 2.5 کیلومتره سړک پاتې دی په موږ چې د دې لارې نه رفت آمد کوو ګورو دغه جوړ شوی سړک هم خراب ده په کومو ځایونو کې دوی سړک جوړ کړی هغه خراب شوی جری پکې راوتلی دي لامل یې څه ده
ټول لاملونه لري تر ټولو مهم لامل یې دا ده چې دوی صحیح مواد نه کاروي کوم مواد چې د سړک دپاره د کیر دپاره اړین دي ضروري دي هغه دوی نه استعمالوي او کوم چې استعمالوي په هغه کوم اندازه چې ورته اړینه ده دغه شته مواد چې دوی کار ورنه اخلي دغه په هغه اندازه نه استعمالوي یعنی په موادو کې هم فرق دی په اندازه کې هم فرق دی په دواړو کې فرق دی دریمه ستونزه د موټرونو د چلوونکو لخوا هم ده د غټو موټرو خواندان اکثر دومره بار ور باندې وړي په دلاره باندې چې دومره ورته لازم نه دی مثلا دلاره ته شاید 25 خواوشه ټنه بار لازم شوی وي دوی ان تر 40 ټنه پورې بار ور باندې وړي نو دا لتونه او لاملونه دي چې د دلاره ته بیرته توان رسولای د خلک هغه د خاملاره ارمان کوي
مننه د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خوست ګردیز ترمنز غزیدل لار او د ترانزیت ستونزې یادو دا باس ګډونوال مودي لیکوال او ژورنالیست محمد رسول عادل د اوختن کلتوري ټولنې غړی سمی الله پیوند او همدا ډول د پخوس کې د مدني ټولنو فعال ساده حیدر خیل په دریمه برخه کې په حل لار وغږی کو عادل صاحب تاسو سره کومه داسې حل لار سته سولس مشر پاجل ډول په همدې دواړو مسلو ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي
زما په نظر خو ول دادا چې د افغانستان فوائد مې وزارت مسؤلین وغواړي چې ولې دا سرک ستونزه نه حل کیږي په دغه سکولونو کې ولې حل نشو هغه خپل ځواب وي او حل لاره
به یوازې ولسمشر وغواړي کنه د مدني ټولنې فعالان ژورنالیستان د خلک مو وغواړي ترڅو دلیل وي
د مدني ټولنې فعالان یو ظلم ز چې خپلم پکې و د افغانستان د پایدامي وزیر سره مخ مخ کینو کینستو نو هغه ځواب وایلو غیمون ته داسې ویل وای خندل وای چې ولا زه نه پوهېږم تاسو پکتیا او خوست خلک د بهرنیانو سره مشکل لرئ نو دا چې تاسو څه مشکل لرئ په غیمونږ هم نه پوهېږو نو مونږ حریان پاتې شو نو چې څنګه مشکل وای چې مونږ دا سرک چې جوړوو دوی وایي چې نه دا مونږ جوړوو مونږ اجل کار کوو اجل پیسې ورکوو حلاره داده چې خپل پایدامي وزارت بهرنیانو ته ووایي چې ته نه جوړې که تا جوړوله په 12 کلونو کې به دې جوړ کړی وه مونږ ته یې پرېږده چې مونږ جوړ کړو دی بودیجه لري انکشافي بودیجه چې دا ضرور د افغانستان په سړکونو کې ډېر مهم سړک همدا دی د نورو خو ډېر جوړ شوي دي ډېر لر لر پرتو ولس ولایت سړکونه پاخه شول نو دغه پایدامي وزارت په خپل لاس کې واخلي ان شاء الله کار شروع کړي ځکه په خوام د پایدامي وزارت جوړ کړی و د زیر شاو د داوود خان په وختونو کې ښه کار کړی و ساده صاحب خبره وکړه چې د موټر ز خپل وزن نه زپاډه کیږي سړک چې خرابيږي هغه خبره بخي په زیاده خو په ډېر ځکه مشکل هم لري مشکل دا چې همدغه موټر چې د خوست نه د غلام خان لارې راځي همدا د پکتیا مرکز ګردیز نه کابل تم زی اغل ته ولې جرای نه کوي همدغه وزن په ورسي او دلته یو دادا چې وزن زپاده د سیدا خوب سرک بی کیفیت جوړ شوی دی افغانستان فوائدمی وزارت دی په خپل لاس کې واخلي او په کیفیت دی جوړ کی خدي جوړ کی نو اخر کچیرته دا کارم و نشي دولت لاس په کار نشي دی ولس د مهم ستونزې وانه وري او دته غوګ نشي کار به ونه کی نو اخر به داسې وخت راځي چې د ولس به مجبوریږي د دولت سره به پرکونی لنوي د دولت مسیرو ته به غوږ نږدې دولت قانون به نه عملي کوي ځان به داسې کي لکه ګوښي لکه د سیمې چې نه وي دولت به بیا مجبور وي، مسؤلین به مجبور وي چې بیا د دېغه مسایلو حل جواب وایي، که په دې کې چاته زیان رسیدو چاته ورسیدو د مسؤلین به دوی وي.
مننه پیوند صاحب. خوشګردیز ترمنځ غځېدلې لویه لار دا ډول نور هغه لویې لارې سي هغه خراب په خراب حالت پرتې دي، که دا جوړې نه سي د پکتیاوالو هغه حالت وضعیت تاسو ته معلومیږي، دوی به څه پرېکړه کوي؟
مننه. حل لاره خو لنډه ده، داسې سړک باید جوړ سي او دغه لار باید په سړک باندې سي، لازمه ده یو ترانزیټي لاره ده په اساسي ډول باندې او پاخه ډول هم صحیح ډول باندې جوړ سي. اوس هم څومره د دې لارې ډېره برخه کار شوی ده، په ډېرو ځایونو کې لکه څنګه چې دوستانو ویلي بېرته سړک خراب شوی ده، ځکه د کار کیفیت په هغه ډول باندې سي لازم ده نه ده ترسره شوی. موږ په پیدامي وزارت د اصول له مخې درې ډوله سړکونه لرو، یو لومړۍ درجه سړکونه دي، دوهمه درجه سړکونه دي او درېیمه درجه. لومړۍ درجه سړکونه هغه دي چې ولایتونه له مرکزونو سره نښلوي، له مرکز کابل سره نښلوي، له نورو ولایتونو سره نښلوي. دوهمه درجه سړکونه دي چې مرکز ولایتونه له بل ولایت سره نښلوي، پرسل موږ په ګردیز کې لرو، دی غزنی او دی پکتیا سړک سره. درېیمه درجه چې دی ولسوالۍ له مرکز د ولایتونو سره نښلوي، دا فکر کوم لومړۍ درجه سړک ده او په هغه ډول باندې سي سټنډرډ ډول باندې باید جوړ سي تر څو موټرې ښه. بل هغې دا د دې حل لارې چې موږ په یو ځای کې هم د کنټرول لپاره تلی نه لرو، پکتیا کې موږ او تاسې ډېرو سړکونه وینو چې بېرته د موټرو د زیات وزن له امله سړکونه بېرته خراب شوي دي، خراب حالت. موږ یو سړک ګورو په څومره مشکل باندې، په څومره تکلیف باندې او په څومره د خلکو په غوښتنو، بار بار غوښتنو باندې یو سړک جوړېږي، ولې بېرته د یو څو کسانو د بې کفایتۍ او د بې څو کسانو د ناغېړۍ له امله بېرته سړک په څو ورځو کې خرابېږي. که چیرې په خوست کې چې داسې د کومه لار څه جوړه شوې په دې باندې موټر راځي او په پکتیا کې هغه سې مالونه پر راځي، هلته ترازو ولګېږي، تلي ولګېږي او په هغه مهینه اندازه چې ورته ټاکل شوي 25 ټنه تر 30 ټنه پورې هغومره مال اندازه کې پرېږدي په موټرو کې، فکر کوم سړک بېرته خراب حالت ته نه ځي. او بله اندېښنه ده، تاسو ولیدل څو ورځې مخکې د زدرانو میشتو ولسوالیو درې ولسوالیو اوسېدونکي راووتل لارې ته او لاره یې بنده کړله د څو ساعتونو لپاره. دا د دوی اولنی ځل نه و، یو ورځې مخکې هم دا کار کړی و. داسې موږ ولیدل څو ورځې مخکې په چمکانوی کې خلق را ووتل لاره بنده کړله د سړک د خراب حالت له وجې. زم که ولس مجبوریږي دې ته چې د دولت په خلاف باندې یو عکس العمل وښیي، یو غبرګون وښیي، او بیا به وروسته که هر یو څه مشکل راته بیا به هغه د دولت په غاړه باندې، ولس دې ته مجبوریږي چې لاره هم بنده کړي، ولس دې ته مجبوریږي چې دولت سره پرېکړه هم وکړي. دا بیا ډېره یو غټه بدنامي نه شي. ولس هغسې دوی مسؤلیت ده، خلکو ته صحیح خدمات نه شي رسولی، خلکو ته هغه ستونزې نه شي حل کولی، او د خلکو ستونزې نه شي حل کولی، ځکه حکومت د دې دپاره د خلکو مشکلات حل کړي، د دې دپاره دوی ته چوکۍ یا پیسې یا هر څه ټیکس دوی د خلکو نه اخلي، هغه دې په خاطر اخلي چې خلکو مشکلات حل کړي. نو کله چې دوی دا مشکلات نه شي حل کولی چې هغه هم داسې مشکلات شي، اساسي مشکلات هغه دوی نه شي حل کولی، بیا نو بیا خلکو دپاره دا نه ده په کار چې دولت سره دوی یا ودرېږي یا د دولت سره دوی ګډ کار وکړي یا دولت سره دوی مرسته وکړي.
مننه. حیدرخیل صاحب، په لنډو ته هم راته ووایه ستا په ذهن کې کومه او مشخص د ستونزو دپاره د حل لار وي؟
لکه څنګه چې عدل صاحب خبره وکړله چې ولسمشر وایي دا یوه معما ده، فکر نه کوم چې دا یوه معما وي. ولسمشر په دې پوهېږي چې د دغه لارې نه جوړېدل دغه ستونزه د کوم ځای نه سرچینه اخلي، دا د ګاونډیو هیوادونو له سیاسته سرچینه اخلي. په کار ده چې د دغه ګاونډیو هیوادونو دغه سیاست چې څه ډول دوی غواړي دغه لار ولې نه پرېږدي چې پخا شي، په دې باندې فکر وشي، داسې یوه بهرنۍ پالیسي ورته جوړه شي د دولت لخوا چې دغه مشکل ور حل کړی شي. تر څو چې دغه مشکل حل شوی نه وي، په دې پالیسۍ باندې کار شوی نه وي، دا لار دوی نشي پخولی، ولې چې دغه لار د دریو ولایتونو دپاره د مرکز سره تړي مسلسل ډېره مهمه ده. نو په کار ده چې دولت په دې برخه کې کار وکړي، دغه د ګاونډیو هیوادونو لخوا چې کوم ستونزې ایجادېږي هغه مشکل په وڅېړي او علت یې وګوري چې ولې جوړوي، په دې کار وکړي، نو دا به کېږي.
مننه د ځوان فکر. درنو اوریدونکو، خبرونه مو تر پای را سره واوریده. د بحث ګډونوال مو لیکوال او ژورنالیست محمد رسول عادل، او د وختون کلتوري ټولنې غړی سمیع الله پیوند، او په خوست کې د مدني ټولنې فعال ساده حیدرخیل. موضوع مو وا د خوست ګردیز ترمنځ غځېدلې لار او په سویل ختیځ حوزه کې د ترانزیت ستونزې.